واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري کډرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چیوال
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د نړۍ ګڼ نورو مشرانو د ترکی ولسمشر ریزو ټاکنو دویم پړاو کې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د بیا ولسمشر کې دوه مبارکي ورکړي. ولسمشر بایدن پر ټویټر لیکلی، ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د بیا ولسمشر کې دوه مبارکي وایم. په ناټو کې د یو ملګری په توګه به د ګډو نړیوالو غواخونو د مخنیوي په برخه کې له هغه سره کار ته دوام ورکړو. رجب طیب اردوغان د 2.54% رایو په ترلاسه کولو سره د ترکیې د نوي ولسمشر په توګه وټاکل شو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا هم د ترکیې په ټاکنو کې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د بریا مبارکي ویلي.
د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت یو چارواکي ته په منسوبه ویډیو کې دغه کس خبرداري ورکړي چې خزي اسلامي حجاب مراعت نکړي دوی او د کورنۍ نارینه غړي به مجرم وګڼل شي. ظاهرا دغه ویډیو د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکو ثبت کړي او پر ټولنیزو شبکو یې خبره کړي. د جاغوري دغه اوسیدونکو د دې ویډیو د ثبتولو پر مهال وای دا دریم ځل دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره دوی ته خبرداري ورکوي، خو دا ځلې خبرداري جدي دي. د یادې ویډیو پر بنسټ چې د یکشنبه په ورځ ثبت شوی دغه سیمه ایز طالب چارواکي د لسګونو کسانو په یوه غونډه کې خبرې کوي.
د ایران او طالبانو مقاماتو نن وویل چې د دواړو خواو ترمنځ سرحدي شخړه آرامه شوې او خبرې پیل کړي. دوی یو بل د جګړې په پیلولو تورنوي. د ایران خبری اژانس د ایران د لوړ پوړو حکومتي چارواکو په حواله راپور ورکړي چې اوس جګړه مهار شوې او وضعیت کنټرول دی. طالبان وایي دوه ورځې وړاندې د افغانستان او ایران په پوله د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوه تنه وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې دا دوه ګاونډیان د اوبو د حق پر سر لانجه لري. بلخوا د ایران د وروستي پادشاه زوی د طالبانو سره د ایراني پوله ساتونکو په جګړه کې د وژل شویو ایراني ساتونکو د کورنیو غړو سره د خواخوږۍ د ښودلو په ترڅ کې د ایران اسلامي جمهوریت د دغه هیواد د پوځ د کمزوري کېدو علت او طالبانو ته د تروریستانو خطاب کړی. د ایراني پوله ساتونکو د طالبانو ځواکونو ترمنځ نښتې د شنبه په ورځ پیل شوې. شهزاده رضا پهلوی د خپل ټویټر په پاڼه کې په یو پیغام کې د ایران اسلامي جمهوریت رژیم د دغه هیواد د پیوړي پوځ د کمزوري کېدو لامل ګڼلی او ویلی دی چې دا کار د دې لامل شوی چې د ایران وسلوال ځواکونه نن تروریستانو ته د مناسب ځواب په ورکولو کې پاتې راشي چې پر ایران یې تعرض کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار بیا پیلو دوه پاړه د ناروی د کډوالو د شورا د عمومي منشي په څرګندونو شک خودلې ویلي چې طالبان د یو نیم کال راهیسې د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو برخه کې هم ورته ژمنې کوي، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو څانګې مشرې هیدربار په کندهار کې د طالبانو د ځینو چارواکو سره د ناروی د کډوالو د شورا د عمومي منشي یان اګلند د تیری اونۍ د کتنې وروسته د هغه لخوا د مرستې رسونې په ادارو کې د ښځو د کار د بیا پیلېدو په اړه د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال هم دغه ژمنې کړې وې. له امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې روسیې نن پر پلازمینه کیف بالستیک توغندي توغولي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې دا خبره د هوایي ځواکونو ویان یوري احنات د اوکراین تلویزیون سره په خبرو کې کړي. نوموړي ویلي دا ښکاري چې له ایس درېسوه او ایس څلور سوه توغندیو څخه هم کار اخیستل شوی. سملاسي د دغو بریدونو د مرګ ژوبلې او زیان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو کیف کې د خطر زنګ وهل شوی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت امریکایي سناتور لینسی ګراهم د تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل کړي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې ګراهم د مې په شپږشتمه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ملاقات کې وویل روسان مړه کیږي او هغه لګښتونه تر ټولو غوره پیسې دي چې امریکا د اوکراین په ملاتړ لګولي. کله چې روسیه په دغه خبرو نیوکه وکړه، اوکراین د زیلینسکي او ګراهم د ملاقات بشپړه ویډیو خپره کړه او معلومه شوه چې د ګراهم دغه دوه خبرې تړاو نه سره لري. ګراهم فرده د روسیې نیوکه رد کړې او ویلي دي د یوازي د روسیې په وړاندې جګړه کې د اوکراینینو روحیه ستایلې. د سوریه دولتي خبری آژانس پرون ناوخته پر دمشق د اسرایل او د هوایی بریدونو خبر ورکړي.
دا په نژي یو میاشت کې د خپل ډول لمخې لمړني هوایی بریدونه غنل کیږي. د اسرایل چارواکو پر دمشق د پرونی بریدونو په باب سم د لاسا کومه تبصره نه ده کړې. د سوریه سانا خبری آژانس راپور ورکړي چې د سوریه د هوایی مدافع دستګاو د دمشق په مربوطاتو کې د هوایی بریدونو ته ځواب ویلی او ځینې حملې شنډې کړې دي. د آژانس په وینا په دغو بریدونو کې یوازې مالی زیانونه اوښتي دي. ناشاب آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت فدراسیون خبر ورکړي چې بل افغان لوبغاړي زمری احمدي هم د بدني ښکلا په سیالیو کې د سرو زرو میډال ګټلې. دغه سیالۍ پرون په پولینډ کې ترسره شوې. یاد فدراسیون زیاتوي زمری احمدي چې په سویډن کې میشته له څو کلونو راهیسې د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت په برخه کې سیالۍ کوي او دا میډال یې مهمه لاسته راوړنه ده. د وایلو ده چې د میمشتې په ویشتمه د پولینډ د بدني ښکلا په سیالیو کې بل بهر میشته افغان لوبغاړي شریف علي خان هم د سرو زرو میډال ګټلې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړې.
د امریکا غږ شنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د امریکا د استازو جرګې جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو مشرانو هیله څرګنده کړې چې هغوی به د امریکا د پورونو د کچې د لوړېدو په ګټه کافي رایې ترلاسه کړي. په موکړی د رپورت ده.
د متحده ایالاتونو د پورخستلو د صلاحیت د لوړې دوزر بلجل په نګدي کې دوه دی. خو د کانګرس یو شمیر غړي هیله مندي چې هیواد به د نقدو پیسو له کموالي سره مخ نشي. د استازو د جرګې مشر کیبن مکارتي له فاکس نیوز سره په امریکا کې د هغې هو کریستاینه وکړه چې په لوی کې له ولسمشر بایدن سره ترلاسه کړې ده.
تاسو کاري شرایط لري چې خلکو سره مرسته وکړي، څوله فقر څخه خلاص شي او ځایب ترلاسه کړي. مونږ اصلاحات لرو چې پر موضوعاتو کار کولای شو، د بې ځایه وخت ځای کېدو مخه نیولای شو. مونږ داسې کار وکړ چې ولسمشر یوازې په پراخ ډول پیسې مصرف نه شي کړای. مونږ اصلا د تیر کال په پرتله لږ مصارف کوو. دا په کانګرس کې ونه شول. دا ممکن د هر چا لپاره هر څه ونه کړي، اما دا په سم لوري یو ګام دی.
کته هم یو شمیر قانون جوړونکو په ټولنیزو رسنیو کې په هوکړه نیوکه کړې. جمهور غوښتونکو استازي داستی جانسن سی نن ته ویلي له څو محافظه کارانو څخه اوریدلې چې د توافق په ملاتړ به رایه ورکړي.
د فریدم کاکس خلک به وی چې د کڅوړو په ګټه به رایه ورکړي. کله چې تاسو وایاست محافظه کاران اندېښنې لري، دا په واقعیت کې تر ټولو غوره محافظه کاران دي. په دې کانفرانس کې اکثریت جمهوریت غوښتونکو به د هوکړې په ګټه رایه ورکړي، څنګه به رایه ورنکړي. دا یو غوره هوکړه ده.
د فود سټامپ یا د حکومت د مرستو د ترلاسه کوونکو لپاره د کاري شرایطو پراخېدو د یو شمیر دیموکراتانو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې دي. یواله دغو کسانو پرامیلا جایا پال ده.
اصلا د یو شمیر اټکلونو له مخې پر اداري مصارفو یو شمیر فشارونه رامنځته کیږي چې د دې شان پروګرام لپاره په مجموع کې ناوړه دي. دویم د هغو خلکو په اړه دي چې وږي دي، هغه خلک چې د لاند وخت لپاره یو څه مرستو ته ضرورت لري.
میرمن جای پال وویل مخیلی دی چی ده هوکری پا گرد رای ورکری پا دیاره دیر جزیات پا کار دی.
هغه استثناءات چی پا خوانه و پاوزیانو هاگو کسانو چی دیکور دی او هاگو کسانو تا چی لپالنزاینو روزی چمانه داری.
ده استازو پا جرگه که ده نیموکراتانو مشر حکیم جیفریز ده سی اینن ده ویان ده دی پختنی پا زواب که چی آیا ضروری رای به ترلاسه کړي او کولی شي دا تضمین کړي چې د امریکا حکومت د خپل مصارف او پورونو په ورکړه کې پاتې نشي راتللی؟ وویل هو. دا هوکړه باید د کانګرس په دواړو مجلسونو کې تایید شي. د امریکا خزانه وزارت خبرداري ورکړي چې د پورونو سقف باید د جون تر 15 نیټې پورې لوړ شي، څو یاد هواد وکړي شي خپل ټول مالی تعهدات تر سره کړی. سمی الله جلال زای د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
روس تر هغه چې رجب طیب اردوان په ترکیه کې د ولسمشرۍ دویم پړاو تاریخي ټاکنو کې ګډون کې اعلان شو، د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن تر څنګ د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن او د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو لومړی ته مبارکي ویلې. پام وکړئ د رپورټ ته.
د ترکیه د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنو وروسته د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو رجب طیب اردوغان ته د بیا ځلې ګټلو مبارکي ویلې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن اردوغان ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ په ټویټر لیکلی، د ناټو د متحدینو په توګه د تا سترګې په لار يم چې د دوه اړخیزو موضوعاتو او ګډو نړیوالو ستونزو په حق له په ګډه کار کولو ته دوام ورکړو. په ورته وخت کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ښاغلی اردوغان ته د مبارکۍ ویلې او ترکیه د ناټو ارزښت لرونکي متحد او شریک هیواد بللی. پاندې حال کې د ناتو سرمنشي ینز سټولټنبرګ هم په یو ټویټ کې د ترکیه ولسمشر ته د بیا ټاکل کېدو له عمله مبارکي ویلي او زیاته کړې ده چې په جولای میاشت کې د ناتو د سرمنشي لپاره په چمتووالي کې انتظار کوي. ترکیه چې د یوکرين په جګړه کې د ځنګړي احمد خاوند ده، د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي اردوغان ته د مبارکي سره سره لیکلي، موږ د خپل هیوادونو د ګټو لپاره د ستراتیژیکو همکارۍ د لا پیاوړتیا او همدارنګ د امنیت او ثبات لپاره د همکارۍ په پیاوړتیا باندې باور لرو. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د مشرانو ترڅنګ د طالبانو چې د ټاکنو او دیموکراسي مخالف دریز لري، رئیس الوزرا مولا محمد حسن هم د ترکیه ولسمشر ته مبارکي ویلي.
شاغلی جلالت ماب رجب طیب اردوغان ته د ترکیه د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د بریا او د ترکیه د منتخب ولسمشر په توګه بیا انتخابېدو مبارکي وایم. له الله جل جلاله څخه هیله لرم چې ترکیه هیواد ته چې په سیمه او نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري، لا قوت، ثبات او د دین خدمت ور په برخه کړي.
رجب طیب اردوغان پرون نو وخت ټاکنې وګټلې او ځای ځای خپل پلویان ته د مبارکي ویناوي وکړي.
زغوارم د خپل ملت له هر غړي څخه مننه وکړم چې مونږ ته یې د راتلونکو 5 کلونو لپاره د حکومت کولو مسؤلیت راکړ.
د اردوغان سیال کمال کلچدار اوغلو دغه ټاکنې په تاریخ کې تر ټولو غیر عادلانه ټاکنې وبللې، خو د پایلو نه منلو په اړه یې څه ونه ویل. هغه پر خپل پلویانو غږ وکړ چې هلو ځلو ته دوام ورکړي.
زړه تاسو ټول څه وغوښتنه لرم، راځي چې ځان لپاره د خپل ماشومان او متقاعدینو، د خپل میندو او پلرونو، د کروندګرو او سوداګرو لپاره د دیموکراسي مبارزه ژوندۍ وساتو.
خو په خپل ترکانو د ټاکنو د پایلو په اړه بیلابیل خبرګونونه درلودل.
موږ ډیر خوشاله یو، له خوښۍ ډک یو. زه حتی خپل ځان نشم کنټرولولای. زه د خدای نه شکر گزار یم. مونږ ټول کیو دا زمونږ لپاره څومره د خوښۍ خبره ده. په مخدخه خاغلی کلیچدار اوغلو، د خدای شکر دی چې اسلام وکټله. زه چې شاوخوا ګورم، مونږ چې د اپوزیسیون ملاتړ کاوه، زمونږ ځواني په غم ککړه شوه. ټول غمجن دي. مونږ په دې هیواد کې پسرلی هیر کړ.
په داسې حال کې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د 5 نورو کلونو لپاره ولسمشر شو، د ترکیه لیرا د امریکا ډالر په وړاندې په بي ساري ډول راغورځېدلې ده. احسان الله یوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
په پا پاکستان کې د افغان کډوالو په کمپونه کې تر شپږم ټولګي پورته خونځي نشته او نه هم د افغانستان نصاب ورته تدریسيږي. که څه هم په دې کمپونه کې د ځینو موضوعو لخوا موقتی کورسونه پیل شوي، خو دغه ماشومانو تعلیمي اړتیاوې نشي پوره کولی. موسکا ساپۍ د پېښور رپورټ را لېږلې.
اردو ژبه او د پاکستان تاریخ چې یو افغان کډواله یې په ماتو ټکول ولی او نور یې اوري. دا د خیبر پختونخوا په مانسهره ولسوالۍ کې د افغان کډوالو په کمپ کې د انجونو لپاره جوړ لنډمهاله کورس دی چې د ورځې په دویمه برخه کې درې ساعته دوام کوي. افغان کډوالو ته په کمپونو کې تر شپږم ټولګي پورته د ثانوي زده کړو زمينه نه ده برابر شوې.
ما ډېر شوق دي چې خپل تعلیم وکم. شپږو کالو شو چې ما خپل تعلیم پرې خو او اوس د دوه کال کې چې دا کورسونه شروع شوي دي، مونږ ته دا ټیچر سبقونه وايي، سکول راته وايي. نو ما ډېر خوښیږي چې خپل تعلیم سر تکم او زه پر راتلونکو کې یو ډاکټر جوړسم او خپل وطن ته یا خپل خلکو ته خدمت وکم.
په دغه لنډمهاله کورس کې د دری او پښتو پر ځای اردو او پاکستانی نصاب تدریسيږي چې د سیمې خلک ترې ناخوښ دي.
موږ چې کله دلته تعلیم کوو، بهغه وخت کې تقریبا د پښتو، دری، ریاضي د افغانستان د موږ د خپل تاریخ دا به موږ ته ټول خوده بقاعده استادانو کدی هغه د جنوبه د پاره او کدی الکانو د پاره خو ساغه شین په نشته.
مونږ دلته اردو ژبه وایو کنه، زموږ ټیچر هم اردو وایي، ځکه چې یته پښتو ژبه مونږ ته څوک نه وایي، ځکه مونږ اردو وایو. یته مونږ خپل ژبه پښتو ده.
په پېښور کې د افغان کډوالو عالی کمشنر محمد عباس خان وایي د پاکستان حکومت او د افغان کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر له مالی ستونزو سره مخ دي، چې له امله یې دوی ته د منځنۍ زده کړو زمینه نه ده برابر شوې. هغه وایي ډېر ژر به د دوی په نصاب کې پښتو هم شامل کړي.
چې کومه غټه مسله ده یونیسیار واده، نو هغه سره فنډینګ نشته، فنډینګ ډېر زیات کم ده. حکومت پاکستان خپل مسله ده ډېره غټه. زمونږ دی وخت کې 2.5 کروڑ ماشومان چې دي نو هغه سکولونو کې ځای نشته. نو په دې حالاتو کې مونږ انټرنیشنل ډونرز ته او یونیسیار ته دې ټولو ته دا ریکوست کوو چې تاسو په تعلیم کې لږ انویسټمنټس وکړي، ناٹ اونلی فار ریفیوجیز بٹ آلسو فار دا لوکل ہوسٹ کمیونٹی. نو په کیمپس کې دنه زما خپل ڈیمانڈ دا دے چې دی ایٹ لیسٹ دا ہائر سیکنڈری لیول پورې ایجوکیشن الته اویلیبل کی. او د دین علاوه چې کوم دا مدر ٹنگ دے، نو دا ڈبیٹ روان دے سب گروپس دا سی دی اگی یونیسیار او گورنمنٹ آف پاکستان دا دی دا خیال دے چې دی پاکستانی چې کوم کریکولم دے نو اگر کو دی فرض کا دا کی شروع کی نو دلته به ته بیا په نوکرو کې او په هایر ایجوکیشن کې فائدې ای کې به سبو دغه ته پرابلم بنی. او بهرحال کې دي چې مونږ د دې چې کوم دا لانګویج خپل مدر ټنګ دی، نو د دې سپریټ کلاسز به څنګه شروع کو الانګ ود پاکستانی کریکولم.
په پاکستان کې په ټولیز ډول د افغان کډوالو و 50 کمپونه دي چې پکې 2.5 سلنه افغان کډوال وسیږي، خو له لومړنۍ زده کړو وروسته د منځنۍ زده کړو سیستم نه لري، چې له امله یې نه یوازې انجونې بلکې هلکان هم له زده کړو بې برخې دي. موسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرڅه منځنوي سپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا روکو راس پراونا پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، درنن او وضعیت یا روایت امروز پراونا پا لندو سپو 2140.0، 9015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه پر لند سپو 2015.0 9315 میگا هرتز او ریدلی شید.
یو فرانسوی پښتو ژبې د کړي او د پاریس په یو معتبر پوندون کې د پښتو ژبې خون کې ده. د پښتو ژبې فرانسوی ساره هرمن نومیږي او وايي پښتانه باید زیات کتابونه چاپ او خپاره کړي. زموږ خبريال جلال مرزا د ساره هرمن په کار او هڅو رپورت جوړ کړي.
ساره د پښتنو په څیر د پښتو ژبې خپل تلفظ او لهجه کاری. ساره د پښتو ژبه د پاریس په یو معتبر پوهنتون کې زده کړه او بیا یې پام دی پوهنتون کې د پښتو ژبه خوونه پیل کړه. وروسته یې د فرانسوي ژبه زده کوونکو ته په پښتو یو کتاب ولیکو.
نو دا کتاب یو لارښود دی چې ما په خپل ولیکل. دا کتاب د پښتو ژبه د پښتو ژبوونکو لپاره دی چې غواړي فرانسوي ژبه زده کړي. دلته په فرانسا کې تیر کار خپور شو او په دې کې تقریبا 1500 د پاره دي شل لوستونه دي چې هم په فرانسوي هم په پښتو ژبه دي. ګرامري درسونه دي، تمرینونه دي، ډیالوګونه دي چې تاسو هم کولای شئ واورئ، ځکه چې د هر ډیالوګ لپاره یو کیو آر کوډ شته. نو فرزن دلته یو ډیالوګ یو خط دی، دلته کیو آر کوډ شته.
سارا هرمن په پاریس کې د شرقي ژبو او تمدنونو په ملي پوهنتون کې د پښتو ژبه تدریس کوي. د خپل هم پام دی پوهنتون کې پښتو ژبه زده کړي. اوس د نورو افغانانو سره یو ځای بهرنیانو ته د پښتو ژبه خوونه کوي او په افغانستان کې پښتو ژبه ته یو پیغام هم لري.
د پښتو د ورځ لپاره تاسو ته ټول مبارکي وایم او کزه یو پیغام لرم. زه د هیله لرم چې نور پښتانه با آینده کې هم نور کتابونه نور شایان د خارجانو لپاره جوړ کی تر څو چې په اسانۍ توګه پښتو زده کولای شي.
دلته درې نورې بهرنیان هم دي چې یو کال کېږي پښتو ژبه زده کوي.
ما فکر وکړ چې زه پښتو زده کړم ځکه چې زه غواړم ترجمه نشم. زه غواړم په فرانسا کې د افغانانو سره کومک وکړم.
سارا هرمن وی په افغانستان کې د سره صلیب کمیټې سره کار کړي او د افغانستان مختلفو سیمو ته تللې ده.
لومړی ځل چې افغانستان ته تللې وم 2009 کال و او درې نیم کاله مې تیر کړی دی هلته. او تیر وخت چې تللې وم د نومبر په میاشت کې و 2022 کال.
د پښتو ژبې ویونکي او خوونکي فرانسوي ساره هرمن وی په افغانستان کې د خزو او نجونو وضعیت ته اندېښمنه ده او له طالبانو غواړي چې د خزو او ماشومانو ازادي محدود نه کړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په پاریس کې په نړۍ کې د پلاستیک د پلوشن د پای تر رسولو لپاره د ملګرو ملتونو د کمیټې غونډه جوړیږي. پلاستیک د بهر لبستر نه د خزرو د جمع کولو لپاره جوړ شو ځانګړو ځایونو کې په هر ځای کې موندل کیږي. اگر چې فابریکو د پلاستیک په ځای د داسې موادو چې په خپل لمنځ ځي جوړول پیل کړي، خو زموږ په چاپیریال کې د مهال په میلیارډونو ټن پلاستیک په خپل ځای موجود دي.
دا مهال په نړۍ کې په فابریکو کې هر کال 460 میلیارډ ټن پلاستیک جوړیږي.
د دې پلاستیک یوازې لسمه برخه بیرته کارول کیږي. د چاپیریال لپاره د ملګرو ملتونو پروګرام وای چې دوی کولای شي چې پر اروانو لسیزو کې د پلاستیک د بیا کارونې او د موجوده ټکنالوژي څخه په ګټه اخیستنې سره د اتیا سلنې پلاستیکي خزل مخاوني سي.
تاسو باید د پلاستیک د جوړولو د هغو پایلو چې اراده یې نه لري په اړه زیات احتیاط وکړئ. لدی عملک له پولیمر څخه جوړیدونکي نوي جوړ شوي مواد مارکیټ ته ځي، تاسو باید د هغه د لمنځتلو په اړه په احتیاط سره فکر وکړئ.
د لندن په وانتون څېړونکو د انسانانو لخوا د تولید شوی پلاستیک د لمنځوړلو د لارو چارو په اړه څېړنې کوي. په دې لارو چارو کې یوای د بیوشیمی په کارونې سره د پلاستیک خوړونکو بکتریا را پیدا کول دي. دا داسې حاله ده چې جوړ مواد ماتوي.
نو مونږ غواړو چې وخت سپما کړو. مونږ په مصنوعي ډول غواړو چې د پلاستیک د لمنځوړلو لپاره مصنوعي لارې چارې وکاروو تر څو د دې وخت تر دریو اونیو راکم کړو. دا هغه څه دي چې اوس مهال په سوداګریز ډول کارول کیږي.
د دغه نوښت ملاتړ کوونکي ټینګار کوي چې د پلاستیک د لمنځوړلو د اوږد مهاله هڅو لپاره د هیوادونو ملاتړ اړین دي.
اوس موږ د چین، هند، سنگاپور یا نورو ملکونو په اړه خبرې کوو. دا هغه هیوادونه دي چې زیات نفوس لري. کله چې د پلاستیک د تولید خبره راځي، دوی زیات پلاستیک تولیدوي. د دې عمله که تاسو د پلاستیک د پولوشن په اړه د وژمنې هوکړې او یا جدیت په اړه خبرې کوئ، ټول غړي هیوادونه باید وښایي چې دوی په دې اړه ژمن دي.
دلې یو خدای ملګرو ملتونو په قربتوب داونه د حکومتونو ترمنځ د پلاستیک له عمله د چاپیریال د ککړتیا د لمنځوړلو کمیټه په پاریس کې غونډه پیلوي. لبلې خو مظاهره چین په دې اړه د سمدستي اقدام کولو غوښتنه کوي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرانه چارو وزیر انټونی بلینکن د ازادۍ کورت په وینا کې خبرداري ورکړه. بشري حقوق ته یو د ډیرو چارو چیلنجونو نه ټکنالوژي ده. د یو وخت لپاره داسې معلومېدله چې په ټکنالوژي کې ټوپ وهل به د قدرت توازن د بشري حقوقو له سرغړونکو نه د بشري حقوقو د مدافعینو په پلوي تمایل پیدا کړي. به هم په ډیرو عینو ځایونو کې د بشري حقوقو مدافعین د ښه کار لپاره ټکنالوژي استعمالوي. مستبد او ځپونکي رژیمونه د ټکنالوژۍ نه غلطه ګټه اخلي چې تیری ورباندې سرته ورسوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن شرح کړه زموږ د بشري حقوقو راتلونکي به په څلورو مهمو ساحو کې بدل شي. لومړی د څارنې ټکنالوژي. زموږ ډیجیټل ژوند موږ ټول د څارنې د ټکنالوژۍ نوو ډولونو ته حساسوي. خبر اعلان، سیاسي فعالین، مخالف شخصیتونه، د بشري حقوقو پلویان په ټولې هرې وچې کې، نور په تجارتي استخباراتي ویراولو سره هدف ګرځول کېږي چې په چمتو ډول حکومتونو او غیر دولتي موسسو ته یو شان تیار دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړل موږ پوهیږو انټرنیټ ته آزاد لاسرسی د بشري حقوقو او بشري ازادۍ لپاره ضرور دی، مګر د ازادۍ د کور په قول د حکومتونو لخوا د انټرنیټ سانسورول او بندول اوس د بل هر وخت نه زیات دی. د ایران د غاجاره رسنۍ سیم د انټرنیټ نه کار اخلي چې د نننه له ایران نه مهم معلومات لاسته راوړي چې د صحیح وژلو له مستند کېدو نه هر شی وکړي. د احتجاجونو له ځپلو چې د رژیم ځپل شریکوي د خپلې شبکې او خبریالانو لخوا راټولوي او خبریالان رپورټ ورکوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه په داسې حال کې موږ ټول په دې باندې کار کوو چې د ټولو لپاره انټرنیټ ته لاسرسی پیاوړی کړو. مونږ په دې باندې هم کار کوو چې د آنلاین لارې د زورولو سرغړولو او غله او د غلطو معلوماتو د خپرولو غم وخورو. د بهرنیو چارو وزیر بلنکن خبرداری ورکړ چې د جینومیک په شمول ټکنالوژي او بشري حقوق مصنوعي استخباراتو او بای ټکنالوژي ته متوجه کیږي.